د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر 3 بجو ده او په ترڅ کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل راپورونه راغون شوي دي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د افغانستان کورنی خبرونه واوري.
د افغانستان، ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د ایران په سرمشیزه کې داسې یو تړون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې د سیمه ییزو ستونزو د حل په برخه کې په درې اړخیزې همکاري ټینګار شوی. په خوست کې نن غرمه مهال د ملي اردو یو سرتیری ټپي شو. او په نړیوال خبرونو کې واورئ چې د پاکستان پوځ وایي چې د سوات لویه سیمه منګوره یې بیرته له طالبانو څخه ونیوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د ایران په سرمشیزه کې داسې یو تړون لاسلیک کړ چې په ترڅ کې د سیمه ییزو ستونزو د حل په برخه کې په درې اړخیزې همکاري ټینګار شوی. د افغانستان د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې د تهران غونډه د افغانستان، پاکستان او د ایران ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره یو غوره وسیله وګرځېده. د پاکستان او ایران جمهور رئیسانو په دغه غونډه کې چې تیره ورځ وه وویل چې سیمه ییزه ستونزه باید درې واړه په ګډه حل کړي. په خوست کې نن غرمه مهال د ملي اردو یو سرتیری ټپي شوی دی. په خوست کې د ملي اردو د ځواکونو د لیوا مرستیال زهیر وردک ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د میخانیکي لیسې تر څنګ رامنځته شوه چې هیڅ څوک هم پکې نه دی وژل شوی. خو طالبان دا کوي چې دوی په دغه پیښه کې 15 سرتیري وژلي او 2 نور ټپي کړي دي، خو دولتي چارواکي دا نه مني. په زابل کې د ماین د 14 په ترڅ کې 15 سرتیري او یو ملکی وګړی ټپي شوی دي. امنیتي چارواکي د خبر په تایید سره زیاتوي چې دغه 14 تیر شپه په مرکز کلات او د شاجو یو سملزو په ولسوالیو کې رامنځته شوی دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي دي چې دوی په دغه 14 کې 14 سرتیري وژلي دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو د اعدام به بنسټه ګڼي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د برمل د ولسوالۍ په انګورو اډه کې یې د طالبانو سره په وینخته کې 2 تنه طالبان وژل دي. د ولی ویاند حمیدالله ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې یو بل طالب ژوبل شوی هم دی او د ملي اردو یو سرتیری پکې ټپي شوی دی. خو طالبان دا کوي چې په دغه نښته کې یې افغان او نړیوالو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په یو بل خبر کې راغلي دي چې د پکتیا ولایت چارواکو د طالبانو هغه اداره کړه چې ګواکې د دې ولایت په پټاو ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو ته مرجو بړه ولیده. د ولی وین روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل چې په پټان ولسوالۍ کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې مخالفینو کومه حمله نه ده کړې، خو طالبانو ادعا کړې ده چې دوی شپک پولیس په دغه حمله کې وژلي دي. په بدخشان کې د تیر شپې د سیلابونو له امله یو تن مړ او تر 500 زیات کورونا ویټړ شوي دي. د بدخشان د ولی وین عبدالمعروف راسخ د ازادي راډیو ته وویل چې د مرجوب لشمیره خای تر دې هم زیاته وي. له بدخشان څخه په یو بل خبر کې راغلي چې د وروستي او سیلابونو له امله د بدخشان ولایت د خاش، جارم، سمګان او کران منجان د ولسوالیو لارې چې تړل شوي بیرته پرانستل شوې دي. د خاش ولسوال حاجي عتیق الله د خاش ولسوال حاجي عتیق ازادي راډیو ته وویل چې دا تړل شوې لارې د خاش د ولسوالۍ د اوسیدونکو په مرسته پرانستل شوې دي او دولت تر دې مهاله له دغو خلکو سره کوم مرسته نه ده کړې. او د امینچن خصوصي صرافي د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر 500 افغاني، یو یورو 98 افغاني او 500 پوله، یو سټرلینګ پاوند 88 افغاني او 500 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 25 پوله، زر ایراني تومان 500 افغاني او زر پاکستاني کلدار 600 افغاني. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه په لفره هیواد څخه واوري.
د پاکستان پوځي سرچینې وایي د سوات په مرکزی شهر منګوړ کې د پوځ له عملیاتو وروسته وسلوال طالبان د شهر له ډیرو سیمو څخه په شا شوي دي. خو له وتو مخکې یې په دې ځای کې ګڼ شمېر کسان وژلې دي. د راپورونو له مخې د منګوړ په مرکزی چوکي د څو کسانو مړي په داسې حال کې لیدل شوي چې په خوله کې یې پیسې او تهدیدونه لیکلي وو او له ونو راځړول شوي وو. د سواد جګړو په اړه د پاکستان د پوز په یو خبر پانه کې چې پرون خبر اسوه ویل سوي دي چې دولتي ځواکونو په دې سیمه کې لږ تر لږه 12 ځای پر ځای سوي ماینونه شنډ کړي او وسلوال طالبان یې له اتو مهمو چوکونو څخه په شا کړي دي. خبر پانه زیاتوي چې په پرونی عملیاتو کې ټول لس تنه وسلوال او د پوز درې عسکر وژل سوي او 14 مشکوک وسلوال نیول سوي دي. د راپورونو پر اساس ایران او پاکستان د ګاز د لیږدلو د پایپ لاین د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د دې پایپ لاین له لارې به د ایران ګاز د پاکستان له لارې هند ته صادر سي. د ایران دولتي خبري اژانس راپور لمخې دا تړون پرون د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد او د هغه د پاکستانی سیال آصف علي زرداري په کتنه کې په تهران کې لاسلیک شو. دا پروژه چې د سولې د پایپ لاین په نوم مشهوره ده، د 2500 کیلومتره اوږدوالی لري. د ایران د دولتي خبري اژانس راپور لمخې دا پایپ لاین په ورځ کې د 150 میلیونه کیلومتره ګاز د لیږدولو ظرفیت لري او د جوړولو کار به یې په 50 کلونو کې بشپړ شي. زموږ غږ لازادي راډیو څخه اوري. د اسرائیل د دفاع وزیر اهود بارک رانوې اونۍ واشنگتن ته ځي. د بل خپل امریکایي سیال رابرت کیټ سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې اهود بارک به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینتن، د جمهور رئیس اوباما، د ملي امنیت له سلاکار جیمز جون او د منځني ختیځ د ځانګړي استازي جورج میچل سره هم وګوري. امریکا ته د ښاغلي اهود بارک له سفر څخه یو اونۍ وړاندې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره اونۍ په واشنگتن کې له جمهور رئیس بارک اوباما سره ولیدل. په دغه لیدنه کې د امریکا او اسرائیل ترمنځ د فلسطیني دولت راتلونکي پر سر اختلاف څرګند شو. د قزاقستان د امنیتي خدماتو ادارې د یورانیمو د دولتي کمپنۍ مشر نیولې دی. امنیتي اداره یا KNB وویل دوی د یورانیمو د غازاتوپروم کمپنۍ مشر مختار جاګاشوف چې ډیره موده د دغې کمپنۍ مشر پاتې سوی دی له کمپنۍ څخه د یورانیمو د غلا په تور نیولې دی. د قزاقستان د امنیتي اداره یو یاند وویل د مختار جاګاشوف پر ضد د جنایي جرم دوسیه پرانستل سوې ده. نوموړی تېره اونۍ له خپل کاره ګوښه کړی سو. قزاقستان د یورانیمو له پلوه د نړۍ 5 غني هیواد دی. د یوکرین جمهور رئیس ویکتور یوشچنکو نن وویل د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې د دې هیواد اقتصاد په سلو کې 40% ضعیف سوی دی. د یوشچنکو د ادارې یو جګپوړ مقام رومان ژوکاسکای بیا وایي جمهور رئیس د اقتصاد په اړه اوسنی جاج د تیر کال د لومړي فصل په پرتله کړی دی. یوکرین د نړۍ د اقتصادي بحران له امله ډېر زیانمن سوی دی. او شمالي کوریا وایي چې نن یې تر مځکې لاندې اټومي ازموینه په بریالیتوب سره وکړه. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې د دې ازموینې هدف د شمالي کوریا د دفاعي قدرت پیاوړي کول و. په خبر کې ویل شوي چې د نننۍ اټومي ازموینې د چاودنې قدرت تر لومړنۍ هغې چې د 2006 کال په اکتوبر کې وسوه ډېر زیات و. شمالي کوریا له څو اونیو را په دې خوا ګواښونه کول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په وړاندې به د اعتراض په دود اټومي ازموینه وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر لی مینګ پاک د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا د دې مهال د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران درې اړخیز سرمشریز د یوې اعلامې په خپرولو سره پای ته ورسېده. دا چې دا سرمشریز به د سیمې پر امنیت او ګډو همکاریو څه ډول اغیز ولري، دا موضوع مو له دو افغان څېړونکو سره څېړلې ده. د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ اوسېدونکي د طالبانو له پراخ حضور او د هغو لخوا له سختو وضع شویو قوانینو څخه شکایت کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره غواړي چې د ژوند د تنوع ملي ستراتیژي جوړه کړي. د کونړ د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په وروستیو کې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې د پلټونکو عملیاتو په ترڅ کې له وخته تیر شوي درمل او خوراکي مواد لاسته راوړي. د لویدیځونو لپاره د سرې میاشتې رئیس وایي د هرات په 5 ولسوالیو کې په بېوزلو او مصیبت ځپلو خلکو د مرستو لړۍ پیل شوې ده. پر دې سربېره دغه راز خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او همداراز د سپورت پروګرام مه هېروئ. د افغانستان، پاکستان او ایران درې اړخیزه غونډه چې پرون ماسپښین په تهران کې پیل شوه، د هغې اعلامې په خپرولو سره پای ته ورسېده چې 15 مادې لري. درې اړخیزې سرمشریزې د بحث موضوعات په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکاري پراخول او له تروریزم او د نشه یي موادو قاچاق سره مبارزه وه. په دې اړه په ایران کې د ازادي راډیو خبریال سید احسان یو راپور برابر کړی چې لنډیزې احمد اتکل اوروي.
په تهران کې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرمشریزه کې چې پرون مخام پای ته ورسېده، د درې وړو هیوادونو ولسمشرانو په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ د پراختیا ژمنه وکړه. دوی همدارز له تروریزم او تنظیم شویو جنایاتو سره پر مبارزې چې د سرمشریزه د بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه و ټینګار وکړ. افغان ولسمشر حامد کرزی د تهران غونډه د درېو وړو هیوادو لپاره یو تاریخي اړتیا وبلله او ویل که څه هم دا غونډه ناوخته جوړه شوه، خو بیا هم دا په افغانستان او سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره یو مهم ګام و.
از دیر زمان ای گوشه جهان هر سه کشور ما
له ډېرې مودې راهیسې د نړۍ دې برخې زموږ درې وړو هیوادونو داسې یوې غونډې ته اړتیا لرله. دا فرصت الحمدلله اوس برابر شو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د تهران په غونډه کې په سیمه کې د ثبات او امنیت راوستلو لپاره د درې وړو هیوادو مسؤلیتونه درانه وبلل او په سیاسي او امنیتي برخو کې د درې وړو هیوادو ترمنځ د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. زرداري د افغانستان، ایران او پاکستان په سرمشریزه کې د ولسمشرانو ترمنځ د شویو موافقو د اجرایي کېدو غوښتنه وکړه. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې د سرمشریزه کوربه و، په پای کې د درې وړو هیوادو ترمنځ د شویو توافقاتو په اړه خبرې وکړې.
اعلامیه تهران حاوی نکات بسیار مهم است.
د تهران په اعلامیه کې ډیر مهم ټکي شته. دا په حقیقت کې یو جدي او ډیر مهم توافق او د درې وړو هیوادونو د ګټو لپاره د درې اړخیزو حلو ځلو لپاره د قاطع ارادې اعلانول دي.
د تهران سرمشریزه پرون د یو پریکړلیک په خپرولو سره ماښام پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د افغانستان او ایران ولسمشران حامد کرزای او محمود احمدی نژاد نن جلا کتنه هم سره وکړي. د راپورونو له مخې په پام کې ده چې په نننۍ غونډه کې به د دواړو هیوادونو د علاقې وړ مسایلو او له هغې ډلې د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبرې وشي. په ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې بل هغه موضوع ده چې ګمان کېږي افغان ولسمشر به له ایراني چارواکو سره خبرې پرې وکړي.
په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران د درې اړخیزې سرمشریزې په موضوع کې به هم تم کېږو. دا چې دا سرمشریزې به د سیمې پر امنیت او ګډو همکاریو څه ډول اغیز ولري، فریده هوټ سیفی له دو افغان سیاسي کارپوهانو وحید مجده او احمد السیدی سره دا موضوع مطرح کړی ده.
دغه درې اړخیزې خبرې چې په تهران کې پیل شوې، ستاسو په نظر دغه به څومره د سیمې په امنیت او انګشنې په سیمه ییزو همکاریو باندې اثر ولري، څومره رول به ولري؟
مننه. باوجود چې د افغانستان او منطقه معزله منطقه وي، معزله ده، بعد منطقه وي، ولته وشي، اما هغه مناسبات چې د ایران او امریکا په منځ کې دي، مخصوصا په دې وختو چې ترون بل ورځ احمدی نژاد یو شعار شروع کړی، کمپاین وایي مرګ بر امریکا، مرګ بر اسرائیل، خپل کمپاین آغاز کړی احمدی نژاد. بیا نه یو راکټ چې 2000 کیلومتر لري هغه ازمایش کړی. په دې حالت کې افغانستان دومره ایران ته نږدې کېدل، له ایران نه بهره ورداري کېدل، او بل هغه پاپلین چې ایران غواړي چې د افغانستان له لارې تیر شي، زه فکر کوم چې امریکایان په دې مناسباتو کې راضي نه دي. دا د افغانستان په ګټه کې تمام به نه شي، بلکې محترم کرزی ته نور بحران و نور مشکلات به پیدا شي.
مننه سیدی صاحب. ښاغلی مجده، تاسو په دې اکله څه فکر کوئ؟ ښاغلی سیدی دومره مثبت نه ارزیابي کوي دا خبرې.
په تیرو اتو کلونو کې دا وښودل شو چې دا مشکل د غربي نړۍ او مخصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د حلو ځلو باوجود نه یوازې په هغه باندې قابو نشو، بلکې ورځ په ورځ د هغه لمن پراخېږي. دا مسله د دې ښکارندوی چې تر څو چې د سیمې هیوادونه د دې مشکل په حال کې لاس ونکي او صادقانه کار ونکي، د غربیانو لپاره د دې کرښې هیڅ حل په یوازې سر ممکن به نه وي.
ستاسو په نظر مجده صاحب، دغه یو هڅه نه ده؟ دغه درې اړخیزه ناسته چې وشوه، ستاسو په نظر همدې هدف ته یو هڅه نه ده، یو د رسیدلو دپاره چې امنیت په لاره کې یو ګام نه ده؟ ستاسو په نظر
په همدغه دلیل دی چې اوباما په نوې ستراتیژي کې د سیمې هیوادونو اشتراکي عمل ته هم توجه شوی ده، او زه فکر کوم چې دغه درې کانفرنس چې جوړ شوی ده یا غونډې چې اوس روان دي، زه فکر کوم چې دا په همدغه جهت یو قدم دی. البته ایران هم په دې سیمه کې د حالاتونه خپل ویره لري، ځکه چې په دې سیمه کې د دوه د کرکېچ په لمن غورځېدلي هیوادونو سره ګډ پول لري، نو ایران هم مجبور دی چې د هیوادونو سره په ګډ کار وکړي تر څو چې دا مشکل د ایران پاولې ته ګواښي. نو په دغه دلایل زه فکر کوم چې دا د درې اخیزې خبرې داسې هم نه دي چې بالکل موږ هغه رد کړو وویل چې هېڅ مثبت پایلې به ونه لري.
ښاغلی مجده، فکر نه کوئ چې د دغه حالاتو په نظر کې نیولو سره چې د ایران اړیکې له لویدیځ سره د دغه اټومي پروګرام د لانجې په سر، دا فکر نه کوئ چې تهران ځان ته یو لار د لویدیځ سره د نږدې کېدو د پاره ګڼي؟ فکر نه کوئ چې دغه ګام لویدیځ ته د نږدې کېدو د پاره یو قدم وي؟
ایران د دې په تاسو غوندو کې غواړي چې غربي نړۍ ته خپل پیغام ورسوي، او هغه دا دی چې باید تاسو د مونږ د اټومي پروګرام په مقابل کې خپل دریځ ته بدلون راکړي، او مونږ هم کولای شو چې په دې مشکلاتو کې تاسو په فکر کې چې نو سره ګلاس په ګریوان یاستي په هغه کې تاسو سره لاس په تاسو کې د حالات تاسو ځانو وګورئ. په عراق کې هم د امریکا او د ایران ترمنځ یعنی همکاري وشوه، په هغه کې په عراق کې هم مثبت بدلون راغی. نو دا چې معلومیږي چې ایران د تاسو خبره زیاده چې ایران هم په دې په داسې غونډه کې غواړي چې غربي تنه نړۍ ته خپل هغه علاقه ملي وخی، خو دا چې معلومیږي چې ایران هم په دې مسله علاقه لري. ایران په افغانستان کې خپل ځانګړي منافع ته هم ګوري. مخدره مواد چې په افغانستان کې یو پراخه کچه تولیدیږي ایران لپاره هم لوی ګواښ دی، چې دا هم د دې لامل ګرځېدلې چې ایران په دې مسایلو کې باید ځان نږدې کړي.
سیدی صاحب، تاسو نظر څه دی په دې اړه؟
زبا بدی که باب چی ایران ده کوشش بو که، اما چون احمدی نژاد در امریکایان سره په سیاست که زیاد زدیاد لری، احمدی نژاد چی انتخابات که ایران که کامیاب سید در ایران و امریکا مناسبات بزیر خنی که گی، اما میان روان چی بو گتی اقا بل خبر ده، بل خبر دست ده تا معلوم باش امریکایان اقا پاپلی چی ایران بیانه پاکستان و هندستان تر روان سی امریکایان زیاد خوشبین نید یا گود ترکمانستان بگواری و سترون فیصله سو چی ده ایران پاپلین براشی. برای دعوه چی تاسو نیم با اوریدیلی چی کوریای شمالی هستهی صلاحی من ازمایش کرد، حالا پدی منطقه که نور کرکیچن شی ده زباسی باور لرم چی کرزید افغانستان رئیس جمهور و محترم زرداری و احمدی نژاد چی قراردادون امضا که تاثیر گذار په دې منطقه کې خارجیان دي، تر هغه وخت پورې چې امریکایان او غربیان په دې منطقه کې اصولا یعنی منطقی استراتژی و طرح ونه کې دریز ونه نیسي، بلا عقول مشورین بلا عقول تصمیم نه داخل چم رو هر څومره تصمیم وونه دومره تاثیر گذار نه وي چې د منطقه معزله به حل شي.
مننه تاسو نه. ښاغلی مجدد، د ایران جمهور رئیس په خپلو خبرو کې د یو ګډ دښمن په اړه خبرې کولې، خو په واضحه توګه دغه ونه ویلې. ستاسو په نظر دغه هدف تروریزم دی یا کوم بل څه هدف وو؟
ګورې کله چې مدیرجات داسې خبرې کوي باید په دې کې موږ دغه ضدیت امریکا سره باید درک ونیسو. د احمدنژاد په نظر هغه دا اوسنی حالت چې په دنیا کې رامنځته شوی دی، د تروریزم دا هر څه چې دي، دا د امریکا د غلط سیاستونو زیږنده ده یا د هغه د اسرائیل له حمایت زیږنده ده. نو د چې وایي مشترک دښمن غواړي چې دا وښیي چې په دې سیمه کې یوازې او یوازې تروریزم نه دی، بلکې مونږ یو بل مشترک دښمن هم لرو چې البته بله شکل د هغه مقصد امریکا طرف ته اشاره ده.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وحید مجده او احمد السیدی و چې په تهران کې د افغانستان، پاکستان او د ایران د درې اړخیزې سرمشریزي او په اړه یې د زموږ د همکارې پوښتنو ته ځوابونه وویل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د فراه ولایت د پشت رود ولسوالۍ خلک د طالبانو له پراخ حضور او د هغوی لخوا د وضع شویو سختو قوانینو څخه شکایت کوي. چارواکو او د سیمې اوسیدونکو ویلي چې څو ورځې وړاندې د یوه جومات ملا امام چې د یو افغان پولیس د جنازې لمونځ ادا کړی و طالبانو په دروغ ووهه چې له امله یې مړ شو. د فراه د خلکو د شکایتونو او د نیمروز د ولایت د وروستیو پیښو په اړه تفصیل زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې.
د فراه ولایت پشت رود ولسوالۍ څخه سیمه ییزو خلکو په ټلیفون سره ازادي راډیو ته د وسلوالو طالبانو پراخ حضور او دولتي مامورینو کمی پاملرنه نه شکایت وکړل.
طالبان دی و سرغلی دی مثلا راځي همدغه کې خلک هم د طالبان پوسا باندې کې مالمي ماموري دا خلک سروي او تکيونه دې دې خپل دفترو ته مالمونو د پښتو مکتبونو ټول تړل شوی دي. نکلیکس نه مکتب ته ټول باندې ټول غواړو چې د نور ځب او نور مقامات ټول تر دولت دې متوجه نه
د طالبانو د سختو قوانینو د پلي کېدو ویل زیاته کړه په دا وروستیو کې یو ملا امام په دې پلمه چې د یوه دولتي مامور د مړي د جنازې لمونځ ادا کړی و په وهلو ډبولو مړ کړ. د فرا مرستیال والي محمد یونس رسولي د دوی ټولې خبرې تایید کړه، مګر تغییر بریده ځکه د پیښو پړه په سیمه ایزه خلکو واچوله چې د هغه په وینا دولت سره همکاري نه لري.
یعنی کار کردن واقعیت مردم خصوصا معلم ها رو تحبیل کردن.
رسولی وایده هر سر اختیادی دولت خبر ده، مگر ده چی ده سیمی خلق طالبانو تا دوده او زای ورکوی ده دولت هر دول حسی ناکامی سرمخ کوی. که خلق پر اختیاد سر ده طالبانو لشرزان خلاص ول غوری دولتی مامورینو سر ده طالبانو پا مخنیوی که همکاری وکری.
همکاری مردم
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ ترڅنګ د بالا بلوک خاک سفید ګلستان بکوا او نورو لرې پرتو ولسوالیو څخه هم ورته شکایتونه شته، مګر دولتي مامورین وایي که د سیمې خلک دولت ته عسکر او پولیس ورکړي په اسانۍ سره به د طالبانو د نفوذ مخه په سیمه کې ونیول شي. بل پلو د فراه ګاونډ د نیمروز چاربرجک ولسوالۍ یوه کلي کې برایش په طالبانو د یوه حکومتي پولیس په کور چاپ او غرزوله. د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستگیر آزاد وی پولیس وژغورل شو، خو د هغه سپینګیره پلار او روري ځان سره برم ته وړای. د ژغورنې عملیاتو کې هغه وی یو پولیس ټاپی او 15 تنه وستوال طالبان مړ شوی دی. برم ته کسان د نیمروز ولی وی وستوال طالبانو ځان سره د هلمند ولایت ته وړی دی. خو طالب وین قاری محمد یوسف احمدی دغه تختونې له جزئیاتو بی خبری او خو د جګړې تایید ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل دوی سړی ندی زیان من شوی او ګن شمیر پولیس هغه وای وجلی، مګر دغه اعدای دولتي مامورینو و نه منله. باید و مچې د فرا ولایت په څیر د نیمروز ولایت ځینې سیمو کې هم د طالبانو د حضور خبر نشته، چې د بیلګې په ډول میاشت وړاندې خاشرود ولسوالۍ کې د یوه هلک او نجلۍ د مینې په اتهام وژنه عام ډګر کې یادولی شو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو ازادي راډیو د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ او څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 13.5 څخه هم خبرونه کوي. د کونړ د روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې له درملتونونو او د خوراکي موادو له پلورنځایونو څخه د پلټونکو عملیاتو په ترڅ کې یوه اندازه له وخت تیر شوي درمل، مشروبات او خوراکي مواد راټول کړي دي. په دې هکله تفصیل زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې.
د کونړ عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی ازادي راډیو ته وویل دوی همیشه د درملتونونو څختنانو او د خوراکي توکو پلورونکو ته ویلي چې باید بې کیفیت او وختي درمل او خوراکي توکي د پلورل لپاره ځانونه سره ونه ساتي.
چې په دې کې مونږه دواخانی د مشروباتو دکان او خوراکي مواد دکان کتلې دي. په دواخانو کې دواګان چې موجود دي چې کم یو تیر هغه دواخانو ولا مسر په خپل همکاري کړی د زموږ ټیم ته ور کړی دي. مشروباتو کې زیات لکه پیپسي او دا شین چې د ایکسپایر ډیر زیاتو د 2.5 ټنه په اندازه باندې دوا، مشروبات او خوراکي مواد راځي، مکلته بسکټو دا شین چې په دې کې یو ته کیلو دوا او د نور مشروبات او خوراکي مواد.
هغه ویل کوم درملتونونو کې چې به کیفیت او تاریخ تیر درمل موندل شوی هغه تړلی او د هغه مالکانو ته توصیه کړي چې باید پراتلونکي کې د خرابو درملو له خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
پنځه دواخانه د درې درې ورځې لپاره بند کړي، یعنی مجازات هم کړي او نور ټول دواخانه توصیه شولي او د عامه روغتیا وزارت اصول ته متوجه شول.
د کونړ اوسیدونکو کله وی خو د بې کیفیت درملو او خوراکي موادو پراتولولو خوختي، خو دا هم وایي چې له پاکستان څخه په قاچاق توګه درمل کونړ تراوړل کیږي او د درمل تونو خاوندانې د اصلي درملو په نوم او قیمت په خلکو پلوري. د عام روغتیا رئیس وایي کونړ پاکستان سره اوګد او غرانه سرحد لري او کېدای شي چې ځینې خلک له دغې سرحدي پولې څخه بې کیفیته درمل کونړ ته راوړي، خو دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په دغې ولایت کې دغه ډول درمل وپلوري.
د کونړ په څنګلوري ولایت ننګرهار کې د بیا رغونې د کارونو په ترڅ کې نن د جلال آباد په جنوب کې د 1.5 کیلومتر سړک د جوړېدو کار پیل شو. دا سړک د امریکا د پراختیايي ادارې لخوا د 230,000 ډالرو په مالي لګښت جوړېږي. تفصیل لسیمې زموږ د خبریال په راپور کې.
د جلال آباد په جنوب کې د نجم الجهاد مینه چې په خالص فاملې شهرت لري د سباندی 1 کیلومتر سړک جوړې دوه کار پیل شو. د ننګرهار د فواید امیر رئیس انجنیر محمد عارف ویل سم د سیدا سړک د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په مرسته جګل اندازې کیږي. د ویل
د فواید امیر له طرفه د والي صاحب په حلزلو په هدایت باندې نجم الجهاد د فاملې سړک افتتاح شو چې دغه سړک بیا د چپلر دولس والی سره اتصال پیدا کی. دغه سرک 1.1 کیلومتر اوږدوالی لري چې فنډ دی یوسیډی له طرفه ورکړ شوی په ارزښت د 2,000 ډالر باندې. په دغه مسیر کې یو لس پلچکونه او یو معبر وجود لري چې دا هم ان شاء الله په ظرف د 15 میاشتو کې دا به تکمیل شي. دا سرک په دوه فیزو کې کار کیږي چې اول فیز خامکاري ده او بیا په دویم فیز کې د اسفالت باندې کار را شروع کیږي چې البته مونږ د پیاتی سره مونږ او محترم والی صاحب غږیدلی چې دا به اسفالت شي.
د مولای خالص فاميلي اوسیدونکو د دې سړک جوړېدو ته خوشاله وو خو د سړک په خیدلې غوښتل.
زه د فاميلي اوسیدونکو يم. دا ډیر خراب او یقینا چې موټر او د موټر سوارلي ډیر په تکلیف دي دغه سړک نه تیرېدل وو چې د جګل اندازې کار شروع شوې. ما زه چې د فاميلي ټول خلک په دې کار خوشاله دي خو دا صرف جګل اندازې کیږي. ما په فکر کې دغه جګل اندازې په جای باندې د دې اساسي کارو او دا پوسی دا په ډیر ښه کار وی.
زسمت الله دا چې مونږ ته جغل اچيو جغل مونږ نه غواړو چې جغل واچي او مونږ غواړو چې دا قیر واچي پیسې به زه مصرف نشي. باید
د فواید امیر رئیس انجنیر عارف وای دا فاميلي اوس د جلال آباد شپږم ناحیه پیژندل شوی او دا د خروالی دنده ده چې پوخی کړي.
دا شارک جلال آباد شروالی شپږم ناحیه ده. د خار سرکونه د شروالی مسولیت ده چې هغه باید ورغی.
بلوري ته د کابل جلال آباد د لوی لارې موټر چلون کې هلمند دي چې د افغان کابینه په هغه پریکړه دی عمل وشي چې لمخې د کابل او جلال آباد ترمنځ په خاکی جبار او اسارک باندې متبادله نوې لارې جوړوي. خلک وايي پریکړه شوی خو باید تطبیق شي. د ننګرهار د فواید امیر ریاست وايي دغه سړک د سروي او ډیزاین کار خلاص شوی او خایي چې په سمبلی میاشت کې پرې کار پیل شي.
د لویدیزون لپاره د سری میاشتې رئیس وای د هرات په 15 ولسوالیو کې پر بې وزلو او مصیبت ځپلو خلکو د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د سری میاشتې رئیس ویل دا مرستې چې 300 ټنه خوراکي مواد پکې شامل دي د ایټالیا د سره صلیب لخوا برابر شوي. هغه ویل په نږدې راتلونکي کې به د فرا په 3 ولسوالیو کې هم په بې وزلو خلکو د مرستو د ویش لړۍ پیل شي. نور حال له سیمې زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې.
په داسې حال کې چې د یکشنبې په ورځ د هرات سری میاشتې ادارې څخه د څه د پاسه 1.5 ټنه خوراکي موادو موټریزه کاروان د پاړینو خلکو د مرستې په غرض وخوځېد. غرب زون کې د افغاني سری میاشتې رئیس نورالدین احمدي ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
دغه کومک د ایتالیا له هلال احمر څخه را رسیدلی دی. په 15 ولسوالۍ کې ولسوالۍ شندن، چشتي شریف، کوشککونه، رواسنګي و ګلران تقریبا 3,000 فامیل سرویس شوی دی. دغه مواد چې دریس و پینزستون کیږي ټول خوراکي مواد دي، وریجې دي، غوري دي، چای، بوره او لوبیا دي چې هر فامیل تقریبا 1 کیلو مواد نن ورځ په خپل سرګو ګوري چې د رباسنګي پولیس والی او ګولان پولیس والی کې تقریبا 1,000 تنه خوراکي مواد هلتزي او مستحق کسانو ته ډیر بیوزل دي او له حوادث څخه زیان منسوي دي. ویشل کې
احمدي زیاته کړه هرات کې حمله کړي هو د نور یو شمیر سیمو په څیر ورسته او طبيعي آفاتونو خلک سخت ځپلې مرستو ته اړ دي. مګر د دوی ادارې هغو کسانو ته د مرستو د ویش لومړی والی ورکړ چې د هغه په وینا ډیر ناداروي. د خبرو په دوام د فرا ولایت ځینې سیمو کې هم د ایتالیا د 250 ټنه خوراکي مواد د ویش ویل.
د فرا په اساس کې تاسو له دري زره فامیل هم یو مقدار بیشتر سوی دی چې هغه ته هم هر فامیل 1 کیلو دغه مواد وشل کیږي. تقریبا 250 فرا راوسته کیږي.
په هرات کې دولتي مامورین وایي ورسته یو ورختونو د سیلاب له عمل لکتر لګه سلګونه کورونه ړنګ او یو شمیر څاروي مړکړه. چې د اړوند سیمې خلکو بتل ازادي راډیو لارې دولتي ادارې څخه د مرستو غوښتنه کوله چې دا د لومړي ځل لپاره په هرې وناداره کورنۍ د سری میاشتې رئیس وای د 1 کیلو خوراکي مواد د ویشلړۍ پیل شوه. د ورته مرستو ناسم بهیر څخه تیر مهال خلکو شکایتونه لرل. مګر احمدي وای د دې ځل لپاره به مواد د ولسي مشرانو په حضور اړمنو کسانو ته ورکړل شي.
موسیقی
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبرونه دوهمه نیمایتن نږدې شوی او د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه پروګرامونه د سپورت او د خزو لپاره ځانګړي پروګرامونه ځای شوی دي. خو تر دې مخکې به فرهیوات وارور کوچې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه راووروي.
د افغانستان، ایران او پاکستان ولسمشرانو په تهران کې د سیمه ییزو ستونزو د حل لپاره د ګډو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د برمل د ولسوالۍ په انګورو اډه کې له طالبانو سره په یوې نښته کې دوه وسلوال وژلې دي. د پاکستان پوځي سرچینې وایي د سوات په مرکزی ښار منګوړ کې د پوځ له عملیاتو وروسته وسلوال طالبان د ښار له ډیرو سیمو څخه په شا شوي دي. ایران او پاکستان د ګاز د لیږدولو د پایپ لاین د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د اسرائیل د دفاع وزیر رانوی اونۍ واشنگتن ته ځي. دی به هلته له جمهور رئیس بارک اوباما او نورو جګپړو مقاماتو سره وګوري. د یوکرین جمهور رئیس وایي د روان کال په لومړي فصل کې د دې هیواد اقتصاد په سلو کې شل ضعیفه سوی دی. او شمالي کوریا وایي چې نن یې تر مځکې لاندې اټومي ازموینه بریالۍ وه.
مخکې دې چې د سپورت پروګرام درته خبر کړو، د افغانستان د چاپیریال ساتنې په اړه وروستی راپور، البته د خبرونې وروستی راپور. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره غواړي چې د ژوند تنوع ملي ستراتیژي جوړه کړي. د ادارې لخوا په همدې اړه نن په کابل کې یو ورځنی سیمینار جوړ شو چې د بیلابیلو مسیو غړو او د چارو کارپوهانو پکې ګډون کړی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د دغه ستراتیژۍ په جوړولو سره به د ژوند له تنوع څخه ساتنه وکړي. په دې اړه نور حال له کابل زموږ د همکار راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د ستراتیژۍ په جوړولو سره به تر ډیره حده د افغانستان د طبیعي شتمنیو د لمنځه تللو مخه ونیول شي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې د چارو رئیس سلیمان شاه سالاری د دوشنبه پورې د دغه ستراتیژۍ د جوړولو په مناسبت په جوړ شوي ورکشاپ کې د ستراتیژۍ د غټو ټکو په اړه وویل.
نکات عمده این استراتژی است که ما باید تنوع حیات حفاظت بکنیم.
دی وایي د استراتژی مهم ټکی داري چې موږ باید د ژوند د تنوع ساتنه وکړو. مثلا موږ باید د خپلو اهلی او واشي بوټو ساتنه وکړو. په دې کې ځنګلونه راځي، څرځایونه راځي، نباتي فرش راځي او دغه شان هغه طبي بوټي چې نن سبا د لمندتلو په حال کې دي موږ یې باید ساتنه وکړو. د خغلی سالاری په وینا د افغانستان اکثره طبي شتمنۍ د قاچاق کوونکو له لاسه بچ نه دي پاتې شوي. نوموړی وایي چې د افغانستان د اکثرو سیمو له ځنګلونو څخه چارتراش لټګي ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق کیږي.
مردم ما بسیار غریب است. از پاکستان به 500 افغانۍ یک نفر مزدور میگیره.
دی وایي زموږ خلک ډیر غریب دي. له پاکستان یو څوک په 1500 مزدورۍ نیول کیږي، ورته غوخه هم پخوي او برقی را په لاس کې ورکوي چې دا ځنګل پرې کړه. حتی اوس اوس خو دغه چارتراش په کانتینرونو کې ځای پر ځای کوي او قاچاق کوي. د خاغلی سالاری په وینا د افغانستان یو شمیر مشهور ژوي هم د قاچاق کوونکو لخوا بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي، چې د ده په وینا د دغه ستراتیژۍ په جوړولو او پلي کېدلو سره به تر ډیره حده بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د طبیعي میراثونو د قاچاق مخه ونیول شي. خو د کارپوهانو په وینا دا ټول هغه مهال ممکن دي چې په افغانستان کې امن او قانون واکمن وي. تر دې د مخه افغان ولسمشر حامد کرزي هم په افغانستان کې د مرغانو په ښکار بندیز لګولی و. خو راپورونه وایي چې لا هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې په پراخه اندازه ښکار موجود دی او اړوند ارګانونه په دې برخه کې د ولسمشر د فرمان په پلي کولو کې پاتې راغلي دي.
و موریدل چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نن په کابل کې په یو سیمینار کې بیلابیلو مسو غړي او د چارو کارپوهان راټول کړي چې د ژوند تنوع لپاره یو ملي ستراتیژي جوړ کړي. په همدې راپور سره نور د راپورونو لړۍ هم پای ته ورسیده او دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د سپورت پروګرام واوري چې ورپسې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام خبرېږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د سپورت د دې ونې خبرونه ته چې زه رضوان مراد د خپل همکارانو په مرسته درته برابروم ستاسو هر کله کوم د تیرې ونې او راتلونکو کورنیو او نړیوالو سپورتي سیالیو له مهمو خبرونو وروسته د افغانستان د 19 کلن څخه د کم عمر کرکټ ټیم له کپتان سره مرکه دراورو د یادولو چې د افغانستان د ځوانانو دغه کرکټ ټیم په دې وروستیو کې په کویت کې دوهم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان مختلف ولایتونو کې د ورزش او سپورت د حالت په اړه د معلوماتو په ترڅ کې نن بلخ ولایت ته ځو او اورو چې په بلخ کې ځوانان په کومو لوبو بوخت دي. په کندز ولایت کې د پهلواني د فدراسیون له مخکښ ورزشکار سره هم مرکه لرو او په اروپا کې د فوټبال د چمپیونز لیګ یا تلولۍ د تیرې اونۍ د لوبو او راتلونکي فاینل مسابقې په اړه معلومات دراورو. خو دا هر څه له سپورتي خبرونو وروسته. فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم سپورتي خبرونه دراوروي.
په لوګر کې نن د کرکټ د منتخب ټیم د غوړ کولو لپاره د ګنچ میټ ټیمونو ترمنځ سیالي کیږي. د لوګر ورزشي امیر سید فرید هغه د ازادي رادیو ته وویل چې د مرکز اول سوالیو 22 ټیمونه په دې سیالیو کې برخه لري. په هرات کې د فوټبال د یو شمېر سترو ټیمونو ترمنځ مسابقې روانې دي. د هرات د ورزشي امیر په وینا د دغو مسابقو په ترڅ کې د کابل بانک ټیم د ایران یو منتخب ټیم تربت جام ته چې په دې سیالیو کې برخه اخیستې د یو مقابل کې په څلورو ګولونو ماته ورکړه. په کابل کې دا وشو د ورزش مسابقې دوام لري. د سیالۍ د کابل د منتخب ټیم د غوړ کولو لپاره ترسره کیږي. د اولمپیک د ملي کمیټې وغړي عارف پیمان ازادي رادیو ته وویل چې په دې مسابقو کې له 30 زیات کلبونه وانډ لري او د شاوخوا 430 ورزشکاران ترمنځ د اوشو مسابقې روانې دي. دا مسابقې 15 ورځې دوام کوي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی چې ډیر ژر په کابل کې د ژورنالستانو ترمنځ د پینګ پانګ د مسابقو سیالي پیل شي. او ټاکل شوی چې په اروپا کې د فوټبال د چمپیونز لیګ د مسابقو وروستۍ یا فاینل لوبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره شي. د بریتانیا د مانچستر یونایټډ او د اسپانیا د بارسلونا ټیمونه به په دغه فاینل کې په خپلو کې مسابقه ولري. دغه دواړو ټیمونو د څو اونیو په دې سیالیو کې خپل پیاوړي سیالان مات کړي دي او تمه ده چې د بارسلونا او مانچستر یونایټډ ترمنځ فاینل به له هیجان ډکه او په زړه پورې مسابقه وي.
د افغانستان د 19 کلن څخه د کم عمر ځوانانو د کرکټ ټیم په دې وروستیو کلونو کې په سیمه ییزه او نړیواله سطحه خزرې درلې ده. دغه ټیم په مهمو مسابقو کې د افغانستان لپاره ویاړونه وګټل او د افغانستان د کرکټ د ځلان دراتونکو پاړې هلي لا پسې پیاوړې کړې. په کابل کې زما همکار د افغانستان د انډر 19 یا 19 کلن څخه د کم عمر لوبغاړو د کرکټ ټیم له کپتان شیر محمد شیرزی سره خبرې کړې دي. د غزوان کرکټر وای
مخکې دا وایم چې افغانستان په لکانه کې هغه استعداد د چلک په اروپا کې نشته دي. د دوی استعداد د دوی زحمت د دوی خواري چې مونږ وکول شو چې یعنی مونږ فائنل ته وځو دغه نه بعد بیا مونږ ورلد کپ ته وځو ان شاء الله. اوس د مونږ بل سفر چې په کاناډا کې دلته لستمونه دي په لستمونه کې 15 ورلد کپ ته وځي.
کویت لوبې ته ورغلم تاسو احساس وکړ شي چې مثلا داسې مقام تر لاسه کړئ.
حالانکه زمونږ تمرینات داسې خاص تمرینات هم نه وو ځکه چې په کابل کې موسم هم یخ و او تمرینات هم نه وو. نور ملکونه چې ملیشیا و دوی په بار ملکو کې په آسټرالیا کې په لندن کې دوی خپل تمرینات شروع کړي وو. هم زمونږ د لکانه دغه یو اراده و مونږ به ویل چې مونږ غواړو چې خپل ټیم فائنل پورې ورسوو. زمونږ میشن د فائنل نه بعد مونږ ورلد کپ کول.
د کویت په لوبو کې د افغانستان د ټیم په وړاندې تر ټولو سخت کم ټیم چې تاسو ویره ته احساس ول
زیاتره د یو مملکت عربي چې د یو اغه نه مونږ ډیر هیره و چې کله
هدف متحده عربی امارات دی
او اغه نه ډیر هیره و چې ځکه اغه ډیر حکیم کړي و مونږ اس کله نه غوښتل لکه سیمه فائنل زمونږ نیپال سره راشي. اما چې کله مونږ میچونه وګټل او خبر شو چې سیمه فائنل هم نیپال سره راځي او نیپال د دې ټورنمنت سالور زله چمپیانو مونږ ډیر هغه وکړو چې په هماغه شپه ډیر میټینګ هم ونیول چې یعنی باید دینه کومه بدله کوم ګټل مونږ نه چې میچ ګټلی وو په ملیشیا کې هغه بدله تې واخلو او مونږ وکولو شو چې مخکې وا فائنل ته لاره پیدا کړو. مونږ وکولو شو چې نیپال ته شکست ورکړو.
په خپل په بالنګ کې تجربه لري کنه په بیټنګ کې
سب خپل اصلن بیسمین ما خو بیسمین په سب بیټنګ لاونډر وایي چې زبر سره میډن فیس بالر مې ما په زیاتره زه په بیټنګ کې تجربه لرم او بیټنګ کولی شم او ورسره بس په ټیم چې راځي بالنګ هم کولی شم.
په بیټنګ کې کرا شو تاسو چې تر اوسه پورې کومه رسمي مسابقه د افغانستان له لوري کړې دي تر اوسه پورې څومره نمبرو په جوړولو کې تاسو بریالي شوي؟
په دې ټورنمنت کې چې په کویت کې وو دې کې تقریبا 10 ملکونه وو یلنې خخ پلیرانو خخ ورزشکارانو اولین سینسی یعنی سل رنزه کول یو پلیئر ته آسان کار نه ده. ټورنامنٹ کې ما اصل رنز وکړو. فدراسون د خوانه زه ډیر تشویق شوم، لکه آی سی فدراسون د خوانه ډیر تشویق شوم چې انټرنیټ کې مې ډیر نوم راغی، ډیر تعریف یې کوله زما باره کې. په بالنګ کې چې تیر ځل نولس کلن انډر 19 ته تللی وم، هغه کې کپټن وم، یعنی سرتیم وم، چې ما په بالنګ درې کسان اوت کړی وو چې ملیشم په یو سل شل نمرې کړی وو چې مونږ غویا اوټ کړ.
د بلخ ولایت د اولمپیک امیر وی په تیرو دریو کلونو کې دغه تا بیلابل ورزشونو خه پراختیا موندلې ده، او د بلخ لوبغاړي د ولایت او افغانستان په سطحه په مختلفو سیالیو کې خزلې دي لیدي. د افغانستان په ولایتونو کې د ورزشي او سپورتي فعالیتونو د معلوماتو په ترڅ کې د بلخ ولایت د سپورت د حالت په اړه رپورت اورو.
په بلخ ولایت کې د ورزش په بیلابل برخو کې دیش فدراسیونونه فعالیت لري. د بلخ ولایت اولمپیک مشر محمد ابراهیم عثماني وایي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو دریو کلونو کې ورزش او تربیت بدني د پام وړ پراختیا او وده کړې ده، چې د فوټبال، والیبال، باسکټبال، شطرنج، تکواندو، پنګ پنګ، کرکټ، پهلوانی، کراته، کورش، جیدو، هوش، بوکسینګ، پول رزم او داسې نورو ورزشونو په سلګونه ځوانان مشغول ساتلې دي. کاغلی عثماني وایي چې پول رزم ورزش بنسټ د بلخ ولایت ځوانانو لخوا ایښودل شوی دی چې اوس یې په هیواد کې رسمي بڼه غوره کړې ده. د بلخ ولایت اولمپیک مشر محمد ابراهیم عثماني وایي چې دغه ولایت ورزشکاران د یو در 380 کال را په دې خوا چې د هیواد په سطح په څو سیالیو کې لومړی مقام تر اوسه ساتلی دی.
و همچنین در رشته والیبال کې چند قبل میزبان از مسابقات خود ما بودیم در شهر مزار شریف. الف بوکسینگ و پینگ پونگ سه سال است که ما مقام نایب قهرمانی را حفظ کردیم.
سنگچه صده مخه پا مزار شریف که موید کابل، لغمان، جلال آباد، ایراد او جوجان ویلتون و دی والیبالان و دی مینوال و کربه و افتر مضمون دی والیبال سیالی تر سرش و دی بلخوله دی والیبال دو تیمون اول او دو هم مقام تر لاسه کرد. نموره زیادتوی چی دی بوکسینگ و پینگ پونگ پا برخه که دری کالا کهی چی مگ لمرای مقام ساتلی دی. غید ده هم گوه چی دی سترترنج پا برخه که دری کالا مگ لمرای مقام در لو. او سره کال هغه کس چې د سترنج په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کولای شوی د کورنۍ کمزور اقتصاد له امله په مسابقه کې برخه وانه شوی خستلی. په دې وروستیو کې په بلخ ولایت کې ځوانانو د اندامونو د ښکلا سره زیاتره لیوالتیا پیدا کړې ده، او د اندامونو د ښکلا په کلبونو کې ګڼه ګڼه زیاته ده.
زما نوم کوامدین عثماني دی، د افغانستان د کیوکوشین کراتی د ملي ټیم غړی، او دلته په مزار شریف کې پانتون کې د زراعت پوهنځی دوم دریم صنف محصل یم. سوار د افغانستان په سطح په کابل کې مسابقې کړې دي، او درې واره د افغانستان په ملي ټیم کې عضویت اخیستی چې دغه اوس هم د افغانستان د ملي ټیم غړی یم چې سږ کال مسابقه ورکړې په 50 وزن کې، او زه خپله اوس فعلاً دلته کلب لرم په دغه پوهنتون کې د چې محصلین ټول زموږ سره تمرین کوي. چې هر ځوان د یو سپورت سره علاقه لري، خو زه خپله د کیوکوشین کراتی سره چې زما رشته ده او زما په شي تقریبا یو اته کاله نه کاله کېږي چې زه پکې کار کوم، او زما خپله خو دغه زما رشته کیوکوشین کراتی خوښیږي. او زه د ځوانانو ته دا هیله لرم چې ټول د افغانستان ځوانان ټول ځوانان کوشش وکړي چې سپورت مخه وکړي.
زما نوم حفیظ الله ده. زما د خوښ سپورت کرکټ ده، چې ډېر کرکټ مې کړم او ډېر امینم لرم چې کرکټ وکم.
په افغانستان کې پهلوانی له ډېره پخوانه کېږي، او په سیمه ییزه سطح افغانستان نامتو پهلوانان هم ورپېژندل دي. په قندوز کې زما همکار د پهلوانۍ د فدراسیون له مشر انور خان سره چې په انورجی مشهور دی، د پهلوانۍ او دغه ورزش د ډولونو په اړه مرکه کړې ده.
ما 44 کالینه دا ورزش شروع کړی دی، ډېرې مسابقې مې کړي هم د خارجانو سره هم د داخلانو سره. اوس فعلا فدراسیون د کورش مخ کې ولم. دغه جمعه تیره شوې جمعه مونږ په مزار شریف کې د شبرغان د مزار دانخوی د میمنې د خلکو سره مسابقه لرودله، چې خوشبختانه مونږ ډېر ښه دستاوردونه ولرود او ووم کولای شو چې اول مقام په پاتو ولایت کې اول مقام مګټ.
تر اوسه پورې مو په نورو مسابقو کې دا چیرته ګډون کړی دی کنه؟
بلې، مونږ دغه پهلواني د کورش چې دا چلو 5 کال دی چې رسمي شوی د پیسو د بین الملل منځمان دیوالانو په خارج مملکتونو کې په جهانی مسابقو کې دوه جهانی مسابقو کې اشتراک کړي، او په څلور آسیایی مسابقو کې اشتراک. آسیایی د تلام لرو په وزن د 80 کیلو کې چې صف رشیدی د قندوز او چې په کابل کې مسابقه آسیایی و، صف رشیدی مډال د تلا واخیست، او اکرام پهلوان چې ازبکستان کې مسابقه هم مډال د نقره واخیست. د کمیټې ملي اولمپیک نامنګا تجار راضی است چې مونږ ته ډېری هیته شکه راکړې دي، روی راکړې مونږ په کولای شو چې په هغه باندې الکان په ښه توګه باندې ورزش کوي، په خال او په بوسو او په دغه شیانو باندې تمرین کوو. بوجې کې مو مچا اوس نو خارجي توشکې دي رویه را کړې، مګر ما تقاضا د کمیټې ملي اولمپیک نه دغه ده چې مونږ سره د توشکو نور مرسته وکړي.
له تاسو سره په کلب کې څو تنه دي او آیا دغه کلبونه په ولسوالیو کې هم شته کنه؟
ما سره به تقریبا په کلب کې شپږ سوه نفر چې درې وخته تمرین لرم. په سطح د قندوز باندې څلور کلبونه لرم او په ولسوالیو کې فعلا درې ولسوالۍ زمن د کلپونه برخوردار. ما تقاضا د دولت نه دغه ده چې مونږ ته ځای راکړي چې مونږ وکولای شو چې نورم د دې نه زیات رشد وکړي.
او د خبرونه په دې برخه کې په اروپا کې د فوټبال د غټو سیالیو په اړه چې ټاکل شوی دی راتلونکي چهارشنبه وروسته فائنل لوبه تر سره شي معلومات اورو. طاهر روخان د اروپا د فوټبال سیالي څارلي او ستاسو لپاره په اړه معلومات برابر کړي.
ګران اوریدونکو، مخکې له دې چې د اروپا د فوټبال د دې اونۍ د لوبو د نتیجو په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کړم، لازمه بولم یو یادونه وکړم چې دوه ورځې وروسته یعنی د مای د میاشتې په 28مه نیټه به د اروپا د فوټبال د تر ټولو لوړه یعنی د چمپیونز لیگ فائنل لوبه د اسپانیا د بارسلونا او د انګلستان د مانچستر یونایټیډ د چمونو ترمنځ د ایتالیا د روم په شار کې وسی. دغه مسابقه چې د ټوله اروپا او د نړۍ د فوټبال د مینوالو پاملرنه یې ځان ته اړولې ده، په داسې حال کې ترسره کیږي چې بارسلونا د لومړي ځل لپاره د چمپیونز لیگ په فائنل کې لوبه کوي او مانچستر یونایټیډ غواړي د دغه فائنل یا پایلوبه کې په بریالي کېدو سره د دریم ځل لپاره په پرله پسې توګه د اروپا د فوټبال د دغه مهمو لوبو جام ترلاسه کړي. یو بل د پام وړ خبره په دغه لوبه کې دا ده چې د دواړو ټیمونو د خوابه څو لوبغاړي په تیر لوبو کې د سره کارت ترلاسه کولو له امله په دې مسابقه کې ګډون ونه کړي. بل مهمه فوټبال لوبه چې تیر اونۍ ترسره شوه هغه د اویفا یا د اروپا د جام د فائنل لوبه وه. دغه جام چې تر چمپیونز لیگ وروسته د اروپا د فوټبال دوهمه لوړه لوبه ده، د اوکراین د شختر دونیتسک او د آلمان د بریمن د ټیمونو ترمنځ د ترکیه د استانبول په ښار کې وسوله چې په زرهاوو تنه لیدونکي د هغه د تماشې لپاره د استانبول په سټیډیوم کې سره راغونډ شوي وو. د دغه لوبې په 25مه دقیقه کې لومړی د شختر دونیتسک د ټیم لوبغاړی ادریانو لویس ګول وواهه او تر هغه لس دقیقې وروسته بیا د بریمن د ټیم لوبه کوونکی نالدو د ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه چې دغه حالت د لوبې تر اخیری یعنی د لوبې د عادي وخت 90 دقیقو دوام وکړ. چې وروسته بیا د فوټبال د قاعدې سره سم ریفری 15 دقیقې اوور ټایم یا اضافه وخت د لوبې د ادامې لپاره وټاکه چې دغه اوور ټایم په 9 دقیقه کې د شختر دونیتسک د ټیم لوبغاړی جیتسن د سیال پر دروازه باندې ګول وواهه چې په دې توګه د شختر دونیتسک ټیم په دغه لوبه کې په بریالي کېدو سره د اروپا د فوټبال دغه مهم جام ترلاسه کړ.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پزاوې کېږي چې بار له دوه چې زبده کار کوم
خبرې دې شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي
نیما نړۍ
د خځل لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
سلام قدر منو اوریدونکو شریفه صفایم او د خبرونه دار ټولو شو مطالبه د اوریدو بل نظر کوم. د افغانو سوداګرو خزو د فدراسیون لخوا د خزو د لاسي صنایعو لنندرتون څخه مو یو مطلب چمتو کړی چې په پیل کې خبريږي.
یعنی همدغه نندرتونونه دي چې هغه خزې سکون دي مای بدی یعنی کار نه لري سواد نه لري سی بیرون
بیا به د سوداګرو میرمنو د یو روزنیز کورس د فارغینو د فراغت له محفل څخه زموږ چمتو کړی ریپورت واوري.
زه غواړم خپل تجارت عملی شروع کړم، البته په کندهار ولایت کې.
او د ښځو په اړه څو لنډ خبرونه مو هم په یاد ساتلي. د خبرونه د پیل مطلب له وکمې رشیدی څخه ورین. د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل افغان ښځو ته د چانس په لاس ورغلی چې د خپلو سوداګریزو توکو او لاسي صنایعو لپاره منظم او لوی نندارتونونه جوړ کړي او یا په هغو کې ګډون وکړي. تیره اونۍ په کابل کې د افغانو سوداګرو ښځو د فدراسیون لخوا د ښځو د لاسي صنایعو په پسرلنی نندارتون کې هم ګڼو افغانو ښځو خپل لاسي کارونه نندارې ته کېښودل. د دغه نندارتون جوړونکي وایي چې د نندارتون له جوړولو نه هدف دا دی چې د افغانو میرمنو د لاسي صنایعو پیژندنه او هغو ته د بازار موندنه. د یاد شوي فدراسیون د سوداګریزو چارو د پراختیا د څنګ مشرې مریم صدیقي تیره اونۍ د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال هم داسې وویل.
هدف د مجموع معرفي صنعت دست
د دغه نندارتون له جوړولو څخه هدف د افغان ښځو د لاسي صنایعو پیژندنه او د دوی دغو کارونو ته بازار موندنه ده. او دغه شان په دغه برخه کې د خصوصي سکتور ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا هم زموږ له هدفونو څخه ګڼل کیږي.
یاد شوی نندارتون چې د دوه ورځو لپاره د مینهوالو پر مخ پرانیستی و، د افغانو ښځو د لاسي صنایعو بیلابیل ډولونه پکې نندارې ته وړاندې شوي و. د دغه نندارتون یوه ګډونواله شفیقه فیضي وایي چې په نندارتون کې د مایو به ښځو په لاس جوړ شویو صنایعو ته هم ونډه ورکړل شوې وه.
د موږ دفتر چې دی صنایع دستي دفتر دی او د مریو د تیګو کار کوو او تولیدات د موږ خپل ښځې کوي. دفتر هم ښځینه دی او زیاتره ښځې د موږ مایوبینې دي چې تیګې اخلو د خپل وطن تیګې دي. البته هغه د ماشین په ذریعه باندې تراش کوو، پالش ورکوو او پس د هغې نه چې آماده شي بیا موږ په لیلون کې پویو، یعنی لاکتونه، دستبند او ګوشورې تر جوړوو. همداسې نندارتونو ته او بعض نمایشگاهو ته یوړو او په آزاد بازار کې هم خرڅوو. هلته بعضې خلک لرو او موږ یوه ډیزاینر لرو د کریستینا په نامه چې امریکایی ده. د موږ سره کار کې ډیزاین په برخه کې، ولې اول موږ دومره په ډیزاین کې پیش نه وو، بیا اوس د موږ کار ډېر بهبود پیدا کړی دی او بازار کې مخه فروش لري.
که څه هم د افغاني میرمنو لاسي کارونه نړیوال شهرت لري، خو د نړیوالو لاسونو ته د هغو د رسولو امکانات ورته نه دي برابر شوي او یا هم کم برابر شوي دي. د سوداګرو ښځو د فدراسیون غړي نظیره وایي چې د داسې نندارتونونو جوړول له دوی سره مرسته کوي چې یاد شوي هدف ته ورسیږي.
دلته زمونږ هغه اتحادیې دي چې دوی په مختلفو برخو کې کار کوي له ښځو سره، مثلا خوراکي موادو کې، زیوراتو کې، غالیو کې او لباسونه خیاطي برخه کې، یعنی د لاس ګنډلو برخه کې، دا مختلفو برخه دي چې دوی په کار کې هغه دلته نندارې دي. د لاسي صنایعو ته د بازار میندل او د هغوی انکشاف ته سیاری خپل د افغانستان لاسي صنایع خلکو ته وخی او خلک زیاتره سره بلدیت پیدا کی په خطوګه خرسي او همدې لارې نه خارج بازارونه پیدا کی. دا دغه هدف یعنی همدغه نندارتونونه دي چې هغه ښځې چې کونډې دي، مایې بدي، یعنی کار نه لري، سواد نه لري، چې بیرون کار وکړي، هغوی په خپل کورونو کې په دغه کارو باندې مصرفه دي، د دوی تولیدات خرسي او دوی نور مصرفه سي، د دوی د ژوندۍ وزه خسي. همدې لارې نه موږ کوشش کوو.
د نظر خواندونو په باور د میرمنو لاسي صنایعو ته د دا ډول نندارتونونو جوړول کولای شي د نړۍ په مارکیټونو کې یو ځل بیا د افغاني میرمنو د لاسي کارونو لپاره لاره خلاصه کړي. د افغانستان له امریکای په هانتون نه په لزګونه خزې د سوداګرۍ په برخه کې تر یو کلنو زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. هغوی هیله څرګنده کړه چې ترلاسه کړې زده کړې په سوداګریزو چارو کې په کار راشي او له دې لارې وس پیدا کړي چې خپلو سوداګریزو کارونو ته لوده ورکړي. په دغه روزنیزې دوره کې شپېتو میرمنو ته د سوداګرۍ، پانګې اچونې، مدیریت او منیجمنت په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. د مادر افغان په نوم د شرکت مشرې عائشه عزیز چې د قیمتي تیګو کاروبار کوي په همدی باب له نور معلومات سره.
زمونږ ډیر زیات توقع د وزارت تجارت دی، د کابل مونږ 50% مالیه او ټکس ورکو د تیګونه، د کابل د اوسنۍ بخش چې دومره د مالیه ډیر جګ دی، د وزارت مالیه نه خوښ کو، د ریاست محترم صدرات نه مونږ تقاضا کو چې دوی په دې خپل باندې ډیر زیات سوچ وکړي او د دې په خپل باندې ډیر زیات سہولت راولې چې خلکو کولای شي درخه کار وکړي. دا خوخه خبره دی، خو مونږ پوهیږو چې دولت دا کار نه کوي، که دا کار نه کوي مونږ ته چې زمينه مساعده کې دا هم ډیره لوی خبره ده. او یا هغه پروژې چې انکشافي پروژې دي د دولت لپاره، دا هغوی نه هم که دا تجارت پیشه خلکو سره کومک وشي، دا ډېر لوی خبره ده.
په یاد شوي روزنیز کورس کې ګډونوالو مېرمنو له دې کبله خوښي ښودله چې د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخه کې یې لا ډېر څه زده کړي دي. تمنا بارکزی چې دا هم په قندهار کې سوداګری شرکت لري او اوس یې دغه روزنیز دوره پای ته رسولې ده، په راتلونکي کې د خپلو پلانونو په باب داسې وایي.
زه خپل قرضه های کوچک یعنی فاینانس په بخش کې مې بیخي ډېر زده کړه وکړه. خپل د دې په څیر چې زه خپل د نور په پانتون کې فاینانس وایم، لیکن هغه یو خواته دا بل خواته، یعنی هغه په درې څلور کالو کې ما زده کړه کوله، دا په یو څو میاشتو کې څو هفتو کې ما زده کړه. زه غواړم خپل تجارت عملي شروع کړم، البته کندهار ولایت کې.
سره له دې چې سوداګری مېرمنې د ترلاسه کړو زده کړو له کبله خوشحاله دي، خو لا هم له ځینو ستونزو او په خاص ډول بې امنیتۍ نه چې د دوی د کارونو د پراختیا مخه نیسي شکایت کوي. یوه بله مېرمن چې د چپسو د جوړولو کاروبار کوي، راتلونکي ته امیدواره ده او وایي چې
زما نوم ناجیه محمدی ده. دا ډېر یو معاصره کورس و، مونږ زده کړو چې څه رقم یو خپل بزنس شروع کړو او څه رقم یو ښه بزنس پلان ولرو او څه رقم کولای شو چې مونږ په یو مارکیټ کې رقابت وکړو.
تاسو خپله د څه کاروبار کوئ؟
زه خپله یو دفتر کې کار کوم، خو اوس غواړم چې خپله کمپنی هغه خلاص کړم چې دا زما کمپنی ده، د چپسو کمپنی ده چې چپس جوړوم. دا مونږ دلته زده کړو چې څه رقم کولای شم چې زه خپل کمپنی شروع کړم.
نو څه فکر کوئ دغه چپس چې تاسو جوړوي یا پخوي، د دې چپسو فرق به د نورو بهرني چپسونو څخه چې دا راځي زموږ هیواد ته، فرق به څه کی؟
یو خو فرق دا ده چې مونږ ډېر صحي جوړو او بعضې از مساله جات چند چې هغه ستونه ته او صحت لپاره ښه نه دي هغه استفاده کوي. زه هغه نه استفاده کوم او زه غواړم چې یو افغاني زه کولري.
او څه فکر کوئ چې ستاسو تولیدات به صرف افغانستان دپاره وي او که نه غواړئ بهر ته هم دا صادره کړئ؟
اول غواړم چې افغانستان ټول مارکیټونو ته ورسوم، بیا پس له هغې نه بیا وګورم څه کېږي.
دا لومړی ځل دی چې افغانو سوداګرو مېرمنو ته د مسلکي زده کړو امکانات برابرېږي. د کارپوهانو په وینا اوس چې ډېرې مېرمنې په دغه هېواد کې په سوداګریزو کارونو بوختې دي، که دوی ته دا ډول مسلکي زده کړو نور فرصتونه هم برابر شي، نو دا به له دوی سره مرسته وکړي چې خپلې سوداګریزې چارې لا ښې تنظیم کړي او په عملي ډول یې پر مخ بوزي. ستمنو اوریدونکو، او اوس به هم په ګډه د خزو په اړه سولندو خبرونو ته غوږ شو. د خوست ولایت د متون په سیمه کې د جنکو د یوې دینی مدرسې بنسټ کې خودل شو. د یادې شوې مدرسې محتمم مولوی محمد نعیم وویل چې د دوی د مدرسې ودانۍ به 13 کوټې او یوه د سبق ویلو لویه خونه ولري چې 10 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. د نوموړي په وینا د دې مدرسې لګښت د خوست د سوداګرو لخوا ورکول کیږي. تیره اونۍ د هرات په ولایت کې د ګوهرشاد بیګم د مقبرې د بیا رغونې کار پیل شو. د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور د رئیس نعمت الله سروري په وینا د نوموړي مقبرې د بیا رغونې کار د ناروې هیواد په مالي لګښت ترسره کیږي. ګوهرشاد بیګم هغه پوهه مېرمن وه چې د هرات ولایت مسلح او جامع جوماتونه ورنه په یادګار پاتې دي. د بختر اژانس د خبر له مخې د والیبال په هغو لوبو کې چې تېره اونۍ د کابل د زینب کبرا، رحمان مینې، زرغونې، ملالۍ او افشارو لیسو د ټیمونو ترمنځ وشوې، د رحمان مینې، افشارو او ملالۍ لیسو ټیمونو وکولای شول چې رقیبو ټیمونو ته ماته ورکړي. د باسکټبال په هغو لوبو کې چې د آریانا فردوسی، ملالۍ او ملکه سرایا د ښوونځیو د ټیمونو ترمنځ وشوې، د فردوسی او ملکه سرایا د ښوونځیو ورزشي ټیمونه د لوبې ګټونکي وبلل شول. د نیمه نړۍ د خبرونې قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ د دې اونۍ د ټول شوي مطالب هم دومره وو. که د دې خبرونې په اړه نیوکه وړاندیزونه او مشورې لري، نو په دې پته را لګل شئ. په کابل کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو، پوسټ باکس 411، کابل، افغانستان. او کله په خبره لیک را لګئ، نو د پاکټ پر شاته پته ولیکئ: ازادي رادیو، پوسټ باکس 1024، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، با امید